احمد شبريم، السلام عليكم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟ د ټام ویست د څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې. په دې خپرونه کې مو د کونړ د ترکانانو له حال خبرو.
شپږ میاشتې کېږي ناست یو بلارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې په بلوچستان کې د لسو پاکستاني عسکرو د وژلو د پیښې جزئیات درسره شریکوو، او په نړیوالو کې د اوکراین د کړکېچ تازه حال درکوو. او په دې خپرونه کې تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته تر رسیدو وروسته اتن کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
ملګری ملتونه وایي 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس له حکومت د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوس نیمایي برخه کېږي، د ژمي پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان د افغانستان څانګې نن په یوه ټویټ کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او د خوړو نړیوال پروګرام د عمومي سازمان مننه کړې چې تر ټولو اړو کسانو ته د خوړو په مرسته کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د بشري د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبری اجنس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې 1,400 درخواستونه ثبت شوي چې د اکتوبر میاشتې په نسبت 9% زیاتوالی ښیي. د اروپایي ټولنې چارواکو نن جمعه ویلي چې دا به 2018 کال کې د کډوالو تر بحران وروسته د پناه غوښتونکو دویم لوړ شمیر ګڼل کیږي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې په حواله په ثبت شوو درخواستونو کې 15,000 د افغان وګړو دي چې ورپسې د سوریې د وګړو شمیر زیات دی. په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د خلکو د مهاجرت اندازه زیاته شوې ده. له هغې راهیسې له افغانستانه د خلکو د راایستلو یا تخلیې په عملیاتو کې په لسګونو زره افغانان چې نړیوالو ځواکونو، غربي حکومتونو او نورو ادارو سره کار کړی و له افغانستانه وایستل شول. د قطر یو لوړ پوړي چارواکي پرون روټرز خبري اجنس ته ویلي چې دغه هیوادونه له افغانستانه د خلکو د راایستلو لپاره بیرته الوتنې پیلوي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګانډا له پاپوا نیوګینی او متحده عرب امارات له ویست انډیز سره لوبې کوي. د دې نړیوال جام په لړ کې تیره شپه افغان لوبډلې سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک د دې بریا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شوی چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومت د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډله ایزو اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. بلینکن په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوی ویلي چې د 2020 کال د اګست میاشتې د ولسمشرۍ له درغلیو ډکو ټاکنو پر مهال په بیلاروس کې تر زورو زیات سیاسي کسان بندیان دي او د بیلاروس په لسګونو زره نورو بېګناه وګړو هم په بند کې وخت تیر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2020 کال له اګست میاشت راهیسې امریکا له خپلو شریکانو او همکارانو سره په همغږۍ د لوکاشینکو د جابر رژیم پر چارواکو او ملاتړو 15 پړاوه بندیزونه لګولي دي. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو په تړاو چې په نتیجه کې لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، د بیلاروس ګڼو وګړو په ډله ایزو اعتراضونو کې د ګډون له کبله محاکمه سوي. ځینې غربي حکومتونه وایي چې په هغو ټاکنو کې درغلي سوي، خو د بیلاروس چارواکي دا تور نه مني. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي په نښتو کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي. د امنیتي ځواکونو د شپږو غړو په ګډون لس کسان ټپیان شوي. بلخوا د قرغیزستان روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه دولس کسان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د قرغیزستان د اضطراري حالاتو وزارت ویلي چې د قرغیزستان 2400 وګړي د شخړې له ساحې څخه ایستل شوي دي. د پنجشنبې ورځې نښتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی بلل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل شوي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه سوی چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم وژل شوی او ځینې نور ژوبل شوي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوعه غورځنګ په یو بیان کې د دغه برید مسؤلیت منلی او د ولسو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. او روسیې پرون پنجشنبې وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندېښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر ځینو مسلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې اټکل سوی و، د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو د چهارشنبې په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړې چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی ویلي چې ختیځې اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لېږد پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکېچ د حالولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بېساري اقتصادي بندیزونه به ورباندې ولګول شي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د خپلو ټولو اندېښنو په اړه له طالبانو سره پریکنده خبرې کړې دي. توماس ویست له طالب چارواکو سره تر لیدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي، د سیاسي راتلونکي د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سری نیونې بندې شي او هر ډول بشري حقونه رعایت شي. شاغلی ویست له طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپلو تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو او بحثونو نه چوڑ خپور کړی. خغلی ویست په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دې کتنو کې پر راتلونکي وري یا حمل میاش کې د ښوونځیو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سر نیونو د درېدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړی چارواکي وایي طالبانو سره یې خبرې پریکندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلا مشورې پیل شي، خپل سری نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه وساتل شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډه او خانډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویست له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډېر ځپېدلی او د سقوط په درشل ولاړ دی. هاخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا NRC وایي یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونو مرسته رسوونکو بنسټونو ته د پیسو د لیږد مخه نیولې او له همدې امله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالي لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو ګواښ سره مخ خلکو ته مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې له افغانستان سره د مالی مرستو اوسنی بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمه ییز مرسته رسوونکي او خپل افغانان لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولی. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکې افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي.
نړیوالې ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسؤل هیواد چې په سیمه کې او څه له سیمې ورهخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشري او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او د خوای ډاډ ورکوي چې دا مرستې به اړمنو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوبکو افغانستان کې د بشري مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری ورکړی. ښاغلي سوبکو چې پرون یې د اتلانتیک شورا په یوه آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو پر مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسېدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او د اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو په دې خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي په خاطر خبرګون شودلی. د فدراسیون یوه اعلامیه کې لیکلي طالبان هر ورځ شي چې د رسنیو او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون پرون غوښتل د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه خبري غونډه وکړي خو د طالبانو حکومت اجازه ورنه کړه. هاخوا طالب چارواکي وایي په کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د چهارشنبې ورځې د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هېواده د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلی او یو اعلامیه کې یې لیکلي طالب وسلوالو د جنوري په 26مه د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د هغې غونډې مخه ونیوله چې غوښتل یې په دې هېواد کې د خبریالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره په یو خطرناک هېواد بدل شوی او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي خو بیا هم هر ورځ خبریالان د دوی لخوا ګواښل کېږي. اعلامیه کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوي طالبان هر ورځ خیچې د رسنیو او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هڅه نه کوي چې د خبریالانو د چپ کولو په لټه کې دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څانګې تر خوا د لیږي او له طالبانو غواړي چې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپېښو ګواښونو په اړه کانفرانس ورکړي چې طالب چارواکو یې مخه ونیول او د فدراسیون دوه تنه یې د دوو ساعتونو لپاره توقیف کړل. د فدراسیون وروسته یوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي خو له طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی.
داسې چاره ترسره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي. که یادې رسنۍ غواړي نو بل فدراسیون رامنځته کړي واقعا د نورمالو رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي نو باید خپل پای ته رسېدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالي پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې بل رسنۍ فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه بیا وایي دا دریځ بعد رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوسنۍ ستونزې یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبریالانو د نورو ستونزو ترڅنګ یو بله لویه ستونزه هم جوړه کړي. په دې دلیل چې خبریالان ونشي کولای چې خپلې ستونزې په لوړ غږ حکومت ته ورسوي دا د دوی د غږ د چپ کولو په معنا هم کېدای شي. په دې ډول به ستونزې نورې هم ډېرې شي.
وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورځ تر بلې ډېری. یوازې دومره نه بلکې له خبریالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلند هم ډېر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه او شمیرې هم شته.
په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړي دي او مشکلات یې د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ له نختارو فرنیچرې د خوب تختونه دروازې کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټیوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې ښکلي ګلان او نقشونه بیستلي، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزوري شوي دي، ډېر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به ښه وو، خلکو به ودونه وو، اوس دفترونه له بندې سامانونه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانیستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک پر راشي، یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بی وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، لږ کې ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، ورو ورو لږ کې د ګاډي کرایا پیدا کېږي، د دکان کرایا پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې واړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکه وړو واړو.
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماریو او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقوړونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي، تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې. که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړې، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یوه داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی، هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغه هم نه په کار کېږي. نو دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمیر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان کې بلوچ بلتون غوښتونکو پر پاکستاني سرتیرو برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویلی دی چې په دې حمله کې 10 عسکر وژل شوي او د یاغیانو 1 تن. د پاکستان د پوځ د اعلامیې په استناد نور جزئیات له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین پر راپور کې.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لوري د جنوري په 8مه نیټه په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د ایران و پل ته څیرمه د بلوچستان په کیچ ضلعه کې د جنوري د 15مه او 16مه په منځنۍ شپه د وسلوالې ډلې سره په یوه نښته کې 10 امنیتي سرتیري وژل سوي او دغه ډول د جوابي ډزو په نتیجه کې وسلوال کس وژل سوي او د پیښو وروسته یې امنیتي سرتیرو درې نور وسلوال کسان نیولي او د هغو څخه یې د پلټنې کار پیل کړی دی. د ایس پی آر په وینا چې د پیښې وروسته د وسلوالو کسانو په ضد یې عملیات روان کړي دي او تر څو چې هېواد د ترهګرو څخه نه وي پاک کړی تر هغه وخته پورې به دوی خپل عملیات روان وساتي. وروسته یې په دې پیښه کې د وژل سوو سرتیرو مړي و خپلو سیمو ته لېږدولي چیرې چې خپلوان د جنازې وروسته فاتحه کوي. بل پلو ته یې یوې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ پر ټولنیز رسنۍ په جاري سوي یو بیان کې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. د کیچ پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشنۍ ښکاره سوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پیزنجو ویلي دي چې په ضلعه کیچ کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید د ترهګرۍ یو بزدلانه عمل دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر په پیښه کې د امنیتي سرتیرو پر وژنه د اغېزمنو کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې ده. د نوموړي په وینا چې د امنیتي سرتیرو قربانی به کله هم نه ضایع کیږي او بیا په خاصه توګه د ترهګرو په ضد جوابي وار یو ښه عمل دی چې دغه ډول د هیواد او قوم په ضد سازشونه ناکامه وګرځوي. ښاغلی بیزنجو زیاته کړې ده چې د امنیتي سرتیرو د قربانیانو او الوځلو په نتیجه کې به ډېر ژر په صوبه کې امنیت ټینګ سي، ځکه چې د ترهګرۍ په ضد ټوله کمپۍ وخلصوي او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. دلته خبره دا یادونې وړ ده چې د کیچ د پیښ څخه له مخه هم د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د صوبې په نورو برخو کې پر امنیتي سرتیرو باندې دغه ډول بریدونه په وار وار سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر وخت پرې شي. هم تر اوسه کومې مرکې چې د ازادي راډیو لاري تاسو اوري هغه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو کتلی شي. هم تر اوسه یو شمېر ویډیوي راپورونه تاسو د ازادي راډیو په ویب سټ کې کتلی شي. مشپته دا www.takayazadiradu.com. روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا او ناتو له لوري د ماسکو د غشتنو لرت کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځ غواړي چې اوکراین ته به ناتو تړون نغځي شي، خو امریکا او ناتو د روسیې د غشتنه ردوي او وایي چې په دې برخه کې تصمیم نشي ورکولی. اسمت څاروان له نورو جزئیاتو سره.
روسیه پرون پنځشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپل اصلي امنیتي اندیشنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغه څه چې تمه کېده د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د چهارشنبه په ورځ د مسکو د غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناتو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځ اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناتو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې 1,00,000 روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیه د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هیله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف ویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناتو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څیړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یوه دا ده چې اوکراین به له ناتو سره نه یوځای کیږي او ناتو به ختیځې اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناتو رد کړي دي.
تاسو له پیغامونو
پکتیکا ولایت کې همدغه مشکلاتونه ډېر دغه مرستو برغه شروع کړو. د خیریه ادارو کې چې هر څوک کار کوي دغه افغانان در شایم دوی ټول هغه خپل خپلوان دغه پکې رجستر کوي، بس د دوی نومونه پکې ثبت کړي او هغو ته د مرستې ورسېږي. او نور دغه مسکینان خواران چې څوک واسطه نه لري او هغه ټول همداسې پاتې دي. پکتیا او پکتیکا خو سره نږدې دي، په دواړو کې دغه مشکلاتونه شته.
مودن والا سنگی بٹیکانو کلاگانو بنگلو والا ٹول الیکل مونږ ته ناراضي مونږ یا کسان به ورشي وای دا کور مګه ته درګه مونږ راځو هم رانی جی ابره لاړو ورس والے دل د ماری جو کړه الته ما غسري مې شي والا نه زو وای دا مونږ مزګه ته راځو اغه مرا نغلل بزنګ نه بټي والا دې خو دا نه حالت مې سګي چې مونږ کاروبار ولار دې اغه خواران ترې چې کاروبار شروع کی مونږ دغه لګو دا دغه موسسه والا نه چې مونږ دلته زړه اجر امرته کی
قاری خلیل رحمان د غزنی ولایت د جک ولسوالۍ د شهاب الدین کلا کلی مې تاسو سره اړیکه نیولده. د مرستو په باب هم خلک ډېرې چغې وږي چې موږ ته مرستې نه دي رسېدلې، خو دا کوم مستحقین خلک چې دي دغه ټوله یې غوته رسېږي. نو له ازادي راډیو څخه زما دا خواهش ده چې دغه د دغسې خلک وي چې په عمارت کې چې پروپاګند وایي دا دې نه خپروي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. افغان ټیم وټوانید بیګاره سریلانکا ټیم ته په یو سخت لوبه کې ماتې ورکړي. جزئیات د سفی الله سنگزی پورا پور کې.
له سریلانکا نه د لوبه د ګټلو شیبه
run out chance at the non striker's end and he's out.
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړی په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او په تاسو لوخته اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 140 دیش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټولو لوبغاړي په شپږ لوخته اورونو کې وسوځیدل او 130 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 140 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماته ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله موږ تمه لرو چې په نیمه پایلوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو له لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
د افغانستان له 19 کلنو کم عمره ټیم نیمه پایلو به تورسید په نړیوال جام کې. د نړیوال جام درې لوبې چې په راپور کې اشاره ورته وشوه د استرالیا، پاکستان، یوګاندا، پاپونیګینی، متحد عربی امارات او وستنډیز مسابقه تقریبا یو ساعت وروسته لدی په وستنډیز کې پیل شي. اوس په کابل کې 4 بجې او 9:00 خېری په 5:00 بجې د کابل په وخت د لوبي یو ځای پیل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته کړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره شوي پیغامونه خبرو. دمګړې څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ خبرونه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې درویشت میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د ژمي پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي دي چې ځینې هیوادونه او سازمانونه له اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې یو اویا زره څلور سوه درخواستونه ثبت شوي چې په دې ډله کې دیارلس زره د افغان وګړو دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګاندا له پاپوا نیو ګینی او متحده عرب امارات له ویست انډیز سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم تیره شپه سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومت څخه د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډله ییزو اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د پنځشنبې ورځې نشتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت تاوتریخوالی بلل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. او روسیې پرون پنځشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندېښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر ځینو مسایلو خبرو ته ځای شته.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی، السلام علیکم. د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې زه ډېره د زمونږ پیغام ثبت کړي. څو څو زلین پیغام پرې ایښی دی، زمونږ پیغام ولې نه نشتهوي؟ مونږ ویل چې ولې زمونږ د مایبینو پیسې نه ورکوي؟ دلته مونږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې مونږ رایڅکه ورسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا مونږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راشه، چې دوی میاشتې بعد ورسو، بیا درې میاشتې بعد راشه. ولې مونږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران وروره، دا زمونږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې مونږ ته خپل معاشرات کې نه راکوي، خو یا دې د وچو عورته راکوي، یا دې بیا سره ازادي راځي څخه مننه د خپل تمام.
زه هدایت الله د میدان د ولایت مایبینو کنه آینده دی کو تماس کې موږ سره ګرانو طالبان ورونو ته دا ده چې مایبینو له خوا ډېره سخته ګیلمه له تاسو نه کېږي، ځکه چې تېر اشرف غني په وخت کې به هر ځکه کومکونه وړل د مایبینو له ریاست نه، اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا دومونږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم دغه نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف او یونیسیار ورکوي، خو ښه تر خلکو دی فقراو د کاري او بیا دلته ستونه د یو خاصو به کوم کېږي، بیا دوی کومه په سره کوي. د دغه حق له ګنهان ته وچې غواړم او سخت ګیلم له یونیسف او له یونیسیار نه کېږي، ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ کوم باندې وایي سل ټوکې کوي او د فقراو تر هغه کورنه رسې مخه ته خنور.
السلام علیکم، څنګه جوړ په خیر یا ګور د کندی د ولایت خبره کوم. زغم پور په سیمه کې سادیش کار کېږي، موږ ځکه غصب شوي دي، موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بس شوي یو، موږ ډېرې خرابې شوي دي، نور مسجدونه خراب شوي دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي، که مو پاک ونه رسي موږ به د نورو مشکلاتیانو سره مخ. وسلام.
اول د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د آواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې وه، طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ولې دې دا ګیره کله کړې، هغه چې ټولو خلکو کله کړې نو زم ما هم کله کړې ده. او بس داس سړی په دې په خو باندې وویشته او ځمکه ولوېده، بیا وینې پې روانې، موږ جیګ کښه په خانې ته م یوړ. نو ورته خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، دا کارونه مه کوئ. او نور څه وکړي، وطن نه کوم خالاړ شو چېرته وتښتو د دوی دلاسه، د خدای او قرآن ته وګورئ.
السلام علیکم، موږ د کندهار د ولایت څخه تاسو څو خبرو ثبتوو چې د سپین بولدکه صحیح وو. فرض الله مجاهد مې سلامونه وایاست چې تا اډر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندېږي. اوس هم فلحال په هغه پیسو باندې سودا کېږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني دې ورځ په ورځ د کاره وایستله، ولې دا عمل نشو قبول راګیاو؟ نو ستاسو خواهش کوو چې دلته زموږ دا پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نشو قبول. ټوله در بدره خلک هېڅ نه لري، ورځ په ورځ افغاني ویږي. وساسو جوړ چار او چار دوی خپل غواړو باید چې څه څه زړه څه پښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته، سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم. خدایم خوشحال او کامیاب لره. هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خوی اوسای منصبیم چه شل کلمه تحصیل کرده، سلویک کلمه په دو وطن که کار کرده دیه. دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت خلکو مخامور تر سوال دغه دیموکراسی ده.
السلام علیکم، د زابل دی ولایت څخه جابولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعامې راټول کړی وو، اسلامي مربوطتونه ورته ویلی شي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا دلګي د پاره یا د یو ډلې د پاره ټول افغانان ورته ما اچوي. له کفارو سره دا غوښتنه کوله، داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټې وادې بولي. مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي، زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت ژړی ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي صدر محمد امنیتي ملکي او د کادر لوله څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپل شخصي تزادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قزاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دی. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړي.
السلام علیکم، نن می نظر محمد دی ارغنداب ولسوالی ارغنداب ولسوالی سره پیغام پیژم نور د طالبان د لورڅو چارواکو سره داخله اړیکې د مکتبونو لایکې د ارغنداب ولسوالی کې مخکنی حکومت کې ډیر مکتبونه چا کار شروع نیو مکتبونه جوړېدل نو څنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول په دغه کې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي اوس حیوانان مدارې پسې پرته ده حیوانان وزوي نو وزي نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاس کې او کم نروي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاس کې او د نړیوالو سمو دا خواهش چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو رنگ بیرغ موږ غواړو موږ خپل بیرغ نه غواړو موږ د خپل پخوانی رنگ بیرغ غواړو تور سور زرغون بیرغ دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې سیمو لیدلې دي یا څه جنې نو هله ایم چې دا د ما پیغام نشر شي او سلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنای ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې بډګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې دغه سیاست نه بله تېر شو عاجزي او کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس کې که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. والسلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرد نه هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهاد یې چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید دا لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم. زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده هغه هیله دا ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس لدې نه بغیر چې پلانکای دې څه څه دې څه څه ځاځته پور سنای کې حقوق نه ورکیږي په تلویزیون کې حقوق نه ورکیږي دغه ته مراجعه کړی دا او دغه ملپام مغرورول دي چې ماسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل څنګه زر به ځخمیانه دل اولاد زر به ذکر کېدل هغه ما تر اوسه لوی رسنۍ نوم دانه جبر دې چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شو چنه څوک مری نه څوک تخمانی کی څوک به کور کیږي دا شکر د الله د حضور چې د سره عام سړی محمدین کوټای تاسو ته تماس پرګدم باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم مزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ لکلي چې د ما کور بمبار څو د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه دلته چې دا کومه کونه راځي دا د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور شل نفر هم نیسي له یو کور څلور نفر هم نیسي یو کور پنځه نفر هم نیسي دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدره سو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کې مهاجر وم د قلیجاوس په شرک کې پروت وم هېچا له ما سره کومک نه وکړه څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم دا د اوس دلته کور ته راغلی یم دا یوه میاشت کېږي د لیم داسې کومکونه چې راځي دای ټول په خپلوانو سره ویشي چا ته بېخي نه ورکوي نه د موږ لس نیسي نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاتې مجبورې وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وکړه دغه اوس دیم واسطه واسطه بازي ده سیار هغه ته ما مینو د موسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې په خونداغ سره کشهیي دا ښځو څو کارت لري خو رایې کې کارت راکړې موږ درځو دغه به راغلی یو هسې خپل خپلوان نیسي هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اورېدونکي
آزادی رادیو تستاسو لراغلی و تلیفونی پیغامونو چخه جوڑه دا خپروانه هر اونه دا جمعه دا مازگر لچلور نیمو تر پینزو بجو او تکرار یه دا چارشنبه پاورز دا سهار لاتنیمو تر نهو بجو او ری دلائسی.
السلام علیکم، عبدالهادی و الپتیم دا کندهار ولایت دا میرویس مینی دا اومی عزیز سخص دا آزادی رادیو آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د آزادی سوي پیسې چې اوس یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي، ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړلې ډبلیو پی او مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسېږي. دا ځي د 15 کسو وجبو ته لویږي. پروسږ کال ډبلیو پی په یوه کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 کال یې چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاتې ده. دوی ګونی درې ګونی وړې ورکړي دي، یو ګونی لا پاتې ده. هغه لا هم در وسه پرې بده څلور میاشتې کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه یې په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا سخ دي ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دي و ډبلیو پی ته نه ورکول کېږي. دا دي راولا چې د افغانستان د دار ولایت ته دې خپل استقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي، ور ورکول شي. دا رقمه پیسې موږ ته نه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم، نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر پراړی کني ولې دا روغ ننګرهار کې خلک ډیر په مشکل دی. نو په دې ته کو اولن دا موږ په ساحه کې څو ګوري یا خلک په ګل الله فرض کوي.
آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ورته سلام. باید سلامه زه یو تیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګواښون دی لاسه نشم کولی چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تیر حکومت چې کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غوندې زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم، په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولی ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته د دعوی پیداوي وکړم. زه آزادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور بوتانځه خرابتونو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړي او یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړي. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته پرېږ دی او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ یوسي. پر دې مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغو منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم آزادی رادیو ته. اگر که آزادی رادیو نمیم زړه تور دی، زګه تور دی چې ما پیغام نه نشری. ما سلوی دښمنی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وکړي په ورځ د قیامت کې چې تا افغانستان ولې په تور سپین اړولی و. هغه به وایي چې ښځې مې ورته قید کړي ستا د رضا دپاره. پروردگار ورته وایي چې کس ضبطه شیطانه، تا خپلې ښځې ولې نه هغه کولې، خپلې ښځې دې ولې نه بندولې په کورو
کې. السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، د هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مو همدغه دی، دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند چې تمې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي، بد رویه کوي. په هېڅ سره مو هم سر نه سره خلاصېږي، حتی ډاکټران ته سپکاوی کوي.
السلام علیکم، په خیر شد شه د خیر و خیرات ته وغځوانه په خیر تېرېږي. خدای مو وسي، تجار وسي، خوشحاله وسي. موږ دا پیغام لرو چې مو سره چا هم کاری نه دی کړی. موږ دلته ډېر دلیله او ډېر ستړي سره چا هم کاری زموږ سره نه دی کړی، نه چا موږ ته روپۍ را کړي، نه چا موږ ته مرسته را کړې. زموږ په غاړه باندې حیان دي، ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ سره سید احمد مې اړیکه در سره نیولې ده. دغه زما ږغ لوړو مقاماتو ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی، یا دا خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي، او بیا دې دوی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړو، خو دوی دې نقشه ورته واشي او خلک یې جوړ کړي. او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي. وسلام.
سلامونه احترام د راځي ازادي او کارکون کو ته ټول ته قبول کړی. زاد الوزی به من ولایت مرکز سره خبره کوم. دا په دې تلویزیون چې یاد دې خلکو د لیدنګ لا وینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تلران کې سپریږي، او یا د تانګان په دې تیارو په تلران کې سپریږي. ټاټونه تراکش دي، روان دي، روز مره روان دي په دې تلویزیون کې ښکاره کوي. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه د خپل بار بسیری د چا په لاس نه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړي دي، دا افغانستان خپله خاوره خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېږي چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه زوالې و دوې و درې تسکلې جوړې کړې دي. پلامه یې باسي، بسته دي وسره په نیمه یې باسي، خوار و غریب ټول پاتې دي. دا دادي بای چې دا لولو ته وته ورسېږي، او غریب چکن چې وکړ په کلي کې وګرځېدل، ان دغه شي خو غریبان پاتې دي. بایان اگر دا کړه، بایان اگر چکن کړه، ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړه، نو غریبان هم پاتې دي. ګرځه مخته دې شو. السلام.
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه د میر بازار د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیله او امید دي چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کې د ملا احمد اخوند پندوالانو کې دا وکیل رجل خلک په نن وتلي دي، په شي کې ولاړ دي. په هغه رجلو کې مشغولي اوس یې په دا رجل کې یا د امارات په طبقانو باندې شکري غلاج راڅخه شي. زموږ د محترم والي صاحب څخه دا هیله او امید دي چې دغه خپل سپون سم کې دغه غلط خلک څخه وباسي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله، او مونږ ټول یو دلته زما پامین زه په مونږ په خطر کې یو. زمونږ مشران هلته مونږ منیجران چې کوم یو هغه نه رسوات کوو. مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته، پیساوي په تمه ناست یو. او زمونږ مشر کیم پاکس، رابرټ پیټر، رابرټ جینینګ، مونږ به ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول، او زمونږ عیسایي یو. دغه په تمه مونږ ناست یو چې دا زمونږ کارونه کله کېږي. مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دي خواخوا ګرځو، دي خواخوا ځانونه چاته نه شي دغه کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه، کانګرس نه، چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي بندوبست وکړي، زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د ولسوالۍ دفتر په اړیکې اسدالله یم. دا زما واز لوړو مقاماتو ورسوي. د عظمت د زراعت اداره چې ده ډېره پاشه ده اداره ده. دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړې، نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي، او نه د اډه رانقل کوي، نه دغه میله یا ګنج رانقل کوي، نه د مصرو اډه رانقل کوي. مسلمانان یې سبا کړو، خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم فرم دغه پیام چې نشر کړی و تاسو ته نشر کړ پیام مې ویلی و. زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګمبیري د لغمان ولایت کې غصب کړي وو، صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرف پرورۍ په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي، او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې حد پورې راغله، معاش نشته، چې یو ګیر کیلو ګاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، لازم نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانۍ د شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او موږ حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات راځي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان راشي او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغونه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و دی سای ډاله دی، د پاکستان دی او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناسي، په لانګ کروزر کې ګرځي، د ذری کې ګرځي، امنیتی ملي سره ګرځي.
تاسو سلام د رادیو زده کورنځو ته سلام کوم، کومه خوشاله ولر. زه په ډیر تاسف باید وویم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم، پنځه اویا کلن سړی یم، په څلوېښت کاله په دو ملکي خدمت کړی، شل کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهي بربادي په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې شپېته زره کابلیان بېګناه رو وژلي وو، کړی وو چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چهغه اوس نشته. خدای دې د بدې پار نشته نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي. تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سنه شریک. دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او دوی درګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې دی نه نیسي که نه. مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته صحیح او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزانې شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
په خاشرود ولزاد رامن په خاشرود ولسوالۍ کښې د جبار خان سره وم. هغه طالبان ته زما هغه واده کومک وم، خو خاشرود طالبان ته زما سلامونه دي ورسېږي چې هغه ته عبدالرامن دی چې د جبار خان سره په خاشرود ولسوالۍ کښې وم چې وږي یوه طالب د لاس د کندهار هرات کم د مسلک کښې پروت یم، په پښو مایو باندې ماشان روډي هم نن و ده په عذاب نه درغله. هیله کوم هغه طالبان ما دغه زما سره دي زما لمبر دي او مازدیدهم دا سره ارتباط ونیسي. صفر اویا اووه اویا شپږ ویشت یو سل شپږ پنځوس دانې لمبر دی که زما دغه طالب ما ته دغه سره ونیسي اوس دغه چې دره بهزر وي معاش وم بند نه طالبان بند کړی دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د دې اونۍ دا پروګرام پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو الله مل شي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221115. شمیره بیا وایم 00420221115.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
نو خو برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرور سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی